یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر بناوریدونکو، په دې خپرونه کې به په پېښور کې د افغانستان د قنصلګرۍ د تړل کېدو پر سر، د کابل او اسلام آباد د ناندریو له وروستي حاله خبر شئ، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د انتخاباتو اړوند راپورونه لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د کابل پولیس وایي نن سهار د کابل ښار شپږمې حوزې اړوند د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندې لګیدلې دي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په مشرۍ د ځواکونو او د کوردي جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه ویلې سیمې خپل ټول پوځیان وباسي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له شاوخوا یوې لسیزې وروسته د لومړي ځل لپاره سعودي عربستان ته سفر کوي. دا کابل امنی کمانډانی وای نن سهار د کابل ښار شپږمې حوزې اړوند د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندې لګیدلې. د کابل امنی کمانډانی ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یو ستول شوي پیغام کې ویل چې د راتوغول شوو توغندیو په پایله کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو دا چې دا څه ډول توغندې دي او له کومه خوا توغول شوي په دې اړه د امنی کمانډانۍ جزئیات نه دي ورکړي. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. نامعلومه وسلوالو په کندهار کې دوه پولیس وشلې. پر دغه پولیسو برید نن سهار د کندهار د اتمی امنیتي حوزې اړوند فاضل کندهاري مکتب په سیمه کې شوه. د اتمی امنیتي حوزې د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د مالک په نوم د سرپوزي زندان د ساتنې د یوې پوستې قمندان او د هغه یو ساتونکي نن سهار د وسلوالو په برید کې وژل شوي. سرچینه وایي بریدګر له پیښې وروسته تښتېدلی. د کندهار امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ډېر کله وسلوال طالبان په سیمه کې افغان پولیس په نښه کوي. دا هلمند امنیه کمانډانۍ وایي په تیرو پنځو میاشتو کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي. تر دې مخکې د هلمند اوسیدونکو شکایت کړی و چې په دې ولایت کې غلاوي او نور جنایات زیات شوي دي. د هلمند امنیه کمانډان سمونمل حسام الدین هلمندي ازادي راډیو ته وویل زیات کسان د غلاو په تور نیول شوي.
پدې پنځه میاشت کې موږ 229 نفر موږ سرنوالۍ ته سپارلې دي. خامخا بس د باندې څخه هم غل پکښ کې وي، د هم مرزه ولایتو څخه راځي او په داخل ولایت کې به هم وي.
د ځای اوسیدونکو ترڅنګ په هلمند کې موټر چلوونکو هم شکایت کړی چې د ولسوالیو پر لارې غل لوټي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په مشرتابه د ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه ویلي له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکي پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون ویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نور هم پراخه کړي. د سوریې کورد ځواکونو پرون ویلي چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې یرغل دفع کوي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کوردانو پر رهبرۍ د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړلې بولي. د کوردانو کارګر ګوند یا پی کی کی د دریو لسیزو رئیس د کوردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیه سره جګړه کړې. د امریکا د دفاع وزیر ویل د سوریې ډیموکراټیک ځواکونه د ترکیه د ځواکونو پر خلاف د یو اتحاد د جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي. مارکس پر ویل د ترکیه د عملیاتو له کبله د سوریې له شمال څخه تر یو لک ډیر ضروري زیات کسان کډ کولو او د خپل کورونو پرېښودلو ته اړ شوي. اخوا د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته ځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په فارس خلیج کې کړکیچ زیات شوی. د کرملن د ویپانې په حواله عربستان ته د دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلی کول دي. ولسمشر پوتین تمه لري چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونې جلب کړي. په داسې حال کې چې واشنگټن په مسکو بندیزونه لګولي، مسکو نه دی توانېدلی چې له ټاکل شوي هدف سره سم د خپلو ناخالصو تولیداتو اندازه 3% زیاته کړي. یوه سیاسي شنونکي فدرو لوکیانوف د فرانسوي خبري اژانس ته ویلي، د پوتین او د سعودي پاچا شاه سلیمان او ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان د بحثونو عمده موضوع به تیل وي. او په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلوه فعالان په پام کې لري چې تر اونیزي رخصتي ورسته چې د تاریخوالي څخه د ډکو مظاهرو شاهد وي، نن یو ور بیا لارینونو ته دوام ورکړي. په تیرو دوه ورځو کې لیدل شوی چې پر پولیسو د پټرولي بمونو گزارونه شوی او پولیسو په ثواب کې وخکي بهون کې غاز او ربړي مرمۍ کارولي. په پام کې ده چې پر ځای وخت تر غرمې مخکې دولتي ودانیو ته تصویر ما په چاترباغ سیمه کې لارینوال سر راغونډ شي. پرون مظاهرې په سولیز ډول پیل شوې، خو وروسته لاغې په تاریخوالي واوختي چې پولیسو له فعالانو سره شخړه وکړه. په نتیجه کې درې پولیس افسران شوبل شول. په هنګ کانګ کې چې پوخا د برتانیا مستعمره وه، نږدې له څلورو میاشتو راهیسې لاریونونه او شخړې روانې دي. دا لاریونونه وروسته له هغه پیل شول چې خلکو چین ته د تورونو کسانو د سپارلو د لانجمن قانون د لایحې د فسخ کولو غوښتنه وکړه. دا و خبرونه.
لپی او سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. و باورئ چې په پیښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ له تړل کېدو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجې د حل لپاره هڅې روانې دي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي ترڅو دغه مسله حل شي.
په یوه مرکه کې د دې لانجې حقوقي اړخ ته کتنه کوو. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د شمیرنې د پروسې د څرنګوالي په اړه تازه معلومات درسره شریکوو. په نورو مسایلو کې وباورئ چې د هلمند خلک د لویو لارو په اوږدو کې له شکو شکایت کوي. په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې په سوریا کې د ترکیې پوځي عملیات روان دي، امریکا وایي خپل ټول ځواکونه له سیمې باسي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته، افغان حکومت وایي تر کومه چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد د دې مارکیټ اصلي مالکانو ته ونه سپاري، د په پیښور کې به د افغانستان قونسلګری د اعتراض په توګه بندوي. د جمهور رئیس ویان صدیقی نن ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان سفیر په پاکستان کې هڅه کوي چې رامنځته شوې لانجه د پاکستان له حکومت سره د خبرو له لارې حل کړي. جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې واوري.
د افغانستان حکومت د افغانستان رئیس جمهوری وی افغان سفیر په پاکستان کې د افغان مارکیټ په اړه د رامنځته شوې ستونزې د حل په تړاو د پاکستان حکومت سره خبرې پیل کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس ویان صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري د افغان مارکیټ رانړولو او د افغانستان بیرغ راښکته کول یو غیر قانوني کار دی. ښاغلی صدیقی وی چې تر کومه چې دغه ستونزه حل نشي، د افغانستان قونسلګری به په پېښور کې تړل شوی وي. هغه وی
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د فدرال حکومت د پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي، هغه ډیپلوماټیک مراجعو طریقه نه، او د دوه مملکتونو هغه اصول چې شته دغه په چوکاټ کې دوی خبرې کوي ترڅو دغه مسله حل شي.
افغان مارکیټ په پیښور کې یو له هغو خارونو دی چې افغانان پکې خپل سوداګریزي راکړې ورکړې ترسره کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان پولیسو د پیښور په ښار کې پر افغان مارکیټ ورغله او غوښتل یې چې دغه مارکیټ ونړوي. افغان چارواکي په پاکستان کې وایي چې پولیسو هڅه کوله دغه مارکیټ ونړوي. دوی په خبره پاکستاني پولیسو د افغانستان بیرغ هم راښکته کړی دی. د پاکستان پولیسو د اقدام پر وړاندې افغان حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره جدي غبرګون وښود. د ورځې وړاندې په پاکستان کې افغان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت دغه مارکیټ د مالکیت په لانجه کې یو طرفه پریکړه کړې ده. خو د ټولو مواردو په کتو سره افغان نړیوال کارپوهان به په دې اړه داسې نظر لري.
د افغانستان د بیرغ کته کول همدارنګه د افغانستان ملکیت پاکستانی شخص سپارل که څه هم راپورونه داسې وایي چې محکمه فیصله کړې ده، ولی پاکستانی محکمه نشي کولی چې خپل تبې ته د افغانستان جایداد ورکړي. دا باید یو درېمګړي محکمه تصمیم ونیسي. که څه هم دا محکمه تصمیم ونیسي، بیا هم باید افغانستان سفارت او قونسلګری په جریان کې وي. نو زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې ډیپلوماټیکو اصول نه خلاف ورزي ده. لازم نه ده چې پاکستان په دغسې حساس حالاتو کې د افغانستان د خلکو حیثیت هغه احساسات صدمه ورسوي. فکر کوم چې دا لازم نه.
انتظار خادم افغان په نړیوال چور کې افغان کار په وکڅه م افغان حکومت وی افغان مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی. خو د پیښور عالی محکمې څور زمخ کې حکم ورکړ چې دا د شوکت کشمیری پونم دی او پاکستانی ملکیت دی. محکمې د پیښور چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د غوډانی تشو کشمیری ته تسلیم کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دی چې افغان حکومت باید په پیښور کې د افغان مارکیټ د لانجې په تړاو په خپل دریز یو ځل بیا غور وکړي. د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وای د کنسولګرۍ په بندېدو سره زیان افغانان ویني نه پاکستانیان. لکه غلی رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د دې مسلې په تړاو د افغان حکومت د دریز د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
فکر کوم چې دا غلط فهمي شوی ده. اصلا خو دا د سیاسي منوندګانو کې هغه ځای کې چې هغه خپل محبته دي ملکیت دي یو دولتي ارت پیداونه راپیږي، مګر خپل غیر لږ خو په مارکیټو په جو کې خو زه فکر کوم چې د بل هیواد هغه بیرغ خپل هغه دی یو څنګه جوړی. زه فکر نه کوم چې دلته موږ حق په جالب وسو په دغه موضوع کې. دا باید هر څه زر حل شي او د خپل تړل دی کنسولګری دی موږ په پیښور کې موږ تر رسېږي نسبت په څنګه باندې د موږ په سلګونو زرو افغانان هلته میشته دي. همیشه دوی د ډیپلوماټیکو خدماتو د عرضې ته محتاج دي چې دوی مراجعه وکړي کنسولګری ته د موږ هلته ورته عادل خدمات عرضه شي. نو د دې لپاره دا ستونزه موږ ځان ته جوړو. دوی ټول له پیښوره چې اکثریت افغانان په همغه اطراف د پیښور په خپل پیښورو دو کې میشته دي، دوی مجبوریږي چې د دغه ویزو د نورو مسایلو لپاره لاړ شي اسلام آباد ته. د دوی هغه ستونزه ډیریږي. لږه له خاطره دا کیږي چې یو اعتراض شکل ولري، مګر دا باید هر څه زر باید دا حل شي او دغه دې ادامه ورکول د په ګټه د افغانانو په ګټه نه ده. هغوی پاکستانان خو په دې قسمت کې هېڅ شی له لاسه نه ورکوي.
د حقوقي چارو کارپو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د معلوماتو مرکزی زیرمتون ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د اړوندو معلوماتو د لیږد بهیر روان دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی شیبه مخکې د دې چارو د وروستي حال په اړه په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته معلومات ورکړل. د خبري کانفرنس لا هم روان دی. د ازادۍ رادیو خبريال ناجیا صافی د همدې خبري کانفرنس په سالون کې ده. د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. ناجیه، تاسو څه اوریدل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر میرمن نورستانه له قوله
تکل صاحب ډیر زیاته مننه لکه څنګه چې تاسو ویل کانفرنس لا هم روان دی د ټاکنو کمیسیون مشر حوالم نورستانی مخکې ویل چې تر اوسه څه باندې 1,000,000 رای عمومي سرور ته انتقال شوی دی میرمن نورستانی ویل چې دغه رای د بدلون په حال کې دی خو دوی ډاډ ورکړ چې د عمومي سرور ستونزه هواره شوې ده او پروسه په چټکۍ مخته دی د کمیسیون چارواکو همدارنګ ډاډ ورکړ چې د شفافیت تضمین بکوي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ ناوخته بایومیټریک دستګاو څخه مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیک بهیر پیل کړی د هغه مهال ویش لمخې چې د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی و باید د تلی په ویشته منې چا د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي خو اوس چې د نیټې ته یوازې 15 ورځې وخت پاتې دی د کمیسیون چارواکي وایي چې کارونه یو څه شاته پاتې دي د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ چارواکي وایي د محل ویش نقد یا ورته پام نه کول انتخاباتي سرغړونه ده خو دوی ټینګار کوي چې اوسنۍ شرایطو کې د انتخاباتو شفافیت مهم دی کمیسیون نن هم ویل چې ډیټا سنټر یا د معلوماتو په ملي مرکز کې ستونزې له ولایتونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د موادو په ځان سره لیک او د خوای د کمیسیون د نن د یو منظم پلان نشټوالی هغه لاملونه و چې کارونه له ځان سره مخکل که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر ټاکنو مخکې د ټاکنیزو کمیسیونونو نه غوښتي و چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته پایلې اعلان کړي خو اوس سر بنسټونه وایي چې یوازې دا چې په دې غوښتنې باندې تمرکز نه دی شوی بلکې د مهال ویش نه هم دوی شاته پاتې دي او فکر نه کوي چې دوی دغه پایلې په وخت سره اعلان کړي بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو ناجیه ساپی د ازادۍ رادیو خبریاله و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرکزی دفتر نه د کمیسیون د مشر هوا علام نورستانی د خبری کنفرانس جزئیات اورول چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د معلوماتو مرکزی زیرمتون ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د اړوندو معلوماتو د لیکت وروستی حال یې راکاو قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو خدا شی با امید ظهیر مال تغوښ شي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوروي
د افغانستان د قرقل پوستکي اداره وای اسیي هیوادونو ته د قرقل صادرات مخ په زیاتی دودي د دې ادارې مدیر محمد عارف د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل
سال گذشته ما
دی وای موږ د تیر کال تر پایل منځنۍ اسیا ته د قرقل 9,500 جلد صادرات درلودل خو سکال چې ورو به پاتې ده موږ سلیر وزره شپک سوابیا جلد صادرات کړي چې شاید سکال صادرات د تیر کال په پرتله نږدې 500 سلنه لوړ شي د خغل عارف په خبره اوس مهال یوازې د منځنۍ اسیا هیوادونو او فنلند ته د افغانستان قرقل صادری د افغانستان د قرقل د پوستکي ادارې تیر کال د پوستکو د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړ اوس مهال د نړیوال غړیتوب د اصولو پوره کولو په چارو بوخت ده د دې ادارې مسؤلان هیله مند دي چې د دې اصولو په پوره کولو سره کولای شي آسیا سربیره د نړۍ ټولو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات ولري او له دې لاري زیات عواید ترلاسه کړي د هلمند ولایت د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست وایي سکال با په دې ولایت کې پرنګ دي 3000 جری بزمکه کې د میولرونکو ونو بڼونه جوړ کړی د دې ولایت د کرنې ریاست د پلان او برنامو مسؤل سید رفیع الله قلم ازادي رادیو ته ویل دوی دې هدف ته رسیدو لپاره د نږدې 3000 میولرونکو ونو بزغلې یا قوریا کړلې و چې اوس رسیدلې او په بڼلرونکو به وویشل شي د خغلی قلم له قوله دوی اوس ته هغو کسانو نوم لیکنه پیل کړي چې غواړي په خپل زمکه کې بڼونه جوړ کړي
نوې بڼونه جوړو تر څو د دوی باغونه اصلاح شي او په دې به هغه ورایقی یا هغه نوی چې هغه په کیفی او کامل لحاظ باندې شپه لور کوي او په ډیر لږ وخت کې یعنی په یو کال کې دوی حاصل تر رسیږي سش کال مش پلان لرو چې د مالداری او باغداری د ملي برنامې له لارې له بزګرو سره مرسته وکړو
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو مخې د دې پروګرام یو حواله ده چې یوازې 25 سلنه لګښت له بزګرانو اخیستل کیږي او پاتې هغه یو حکومت ورکوي د هلمند د کرنې ریاست وایي لدې کبل چې یاد ولایت جګړې ډیر زپله ځکه لکاروانګرو د 500 سلنه لګښت پرځې نیمایي هغې اخیستل کیږي او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغاني بیا یو امریکایي ډالر اته او یو افغاني او شل پوله، یو انګلیسي پاوند ونوي افغاني او 50 پوله، یو یورو 50 اتي افغاني او 90 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني او 50 بیا پوله، د اماراتو یو درهم 20 افغاني او 25 پوله، زر هندي کالداري 1100 افغاني، زر ایراني تومان شپږ افغاني او 50 اتي پوله، او زر پاکستاني کالداري 399 افغاني.
لازده رادیو غرمنی خبری مجله اوری، وخت 12 بجې او 40 دقیقې دی. متحد ایالات وای د سوریې له شمالي برخې هلته چې ترکیه د کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړی دی، خپل ټول سرتیری باسي. کورد وسلوالو ویلي دي چې له دمشق سره به همکاري وکړي. په عین حال کې په سیمه کې د ترکیه د پوځي عملیاتو پر وړاندې یو شمیر هیوادونو د ترکیې باندې بندیزونه لګولي او په یو شمیر اروپایي ښارونو کې هم د دې عملیاتو پر ضد مظاهرې شوې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره زما همکار نوریاس نوری دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، خبرونه ته راغلی. له امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره کوم دلایل بیانوي؟
اول باید وایو چې د امریکا دفاع وزیر په دې اړه چې ځواکونه باسي څه ویلي، مارک اسپر پرون یکشنبه وویل ولسمشر ډونالد ترامپ ورته امر کړی چې امریکایي ځواکونه د سوریې له شمال څخه په خوندي او هر څومره ژر چې کېدای شي وتل پیل کړي. هغه دا ونه ویل چې ترامپ له سوریې د ځواکونو د وتلو امر کړی، خو داسې ښکاري چې دې ته په پام سره چې د جګړې په ډګر کې وضعیت هره شیبه تغییر مومي، دا به بل ګام وي چې متحده ایالات پورته کوي. البته دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې سوریه په شمال کې د ترکیه پر رهبری د زواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. شاوخوا زر امریکایي سرتیری هم په دې سیمه کې دیره دي او د اسلامي دولت ډلې او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې د سوریه د ډیموکراتیکو زواکونو ملاتړ کړی دی. بلې تکل صاحب،
ویل کېږي چې کورد ملیشو چې د امریکا له ملاتړه برخمنې دي د سوریې د ولسمشر د رژیم له ځواکونو سره همکاري ته مخه کړې، د څه معنا او د همکاري به په کومو برخو کې وي؟
د سوریې کورد ځواکونو پرون وویل چې د سوریې له حکومت سره یې موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې د پوځي یرغل مخه نیسي. دې ټکي ته د امریکا دفاع وزیر هم پرون اشاره وکړه. مارک اسپر وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نور هم پراخ کړي، یعنی په دې معنا چې خپل عملیات لا پراخوي. د ترکیې د پوځي عملیاتو هدف په سیمه کې د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چې انقره د کردانو د کارګرانو ګوند یا پیکیکی یوه څانګه بولي ماتول دي. پیکیکی د درې ولسیزو لپاره د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه مخته وړې ده. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو پر خلاف د یو اتحاد جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوختې. روسیه هم تر اوسه پورې روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی دی. په یو نوي پرمختګ کې بیا د فرانس پرس خبري اژانس خبریالان وایي چې د سوریې د رژیم ځواکونه نن د ترکیې پولې ته نږدې شوي دي. دغه سرتیری چې د سوریې بیرغونه رپوي د تمر په لویدیځ کې د راسول عین له ښاره چې د ترکیې د پوځي عملیاتو مهم هدف دی ډیر لرې نه دي، همالته ځای په ځای شوي دي.
بله، او نوری صاحب، د ترکیې د پوځي عملیاتو پر وړاندې نړیوال غبرګونونه څه دي؟ تازه حال یې
په نوي غبرګون کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په غونډه کې د ترکیې پوځي عملیات وغندل او هغه له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. له دې مخکې جرمني او ناروی هم پرون اعلان وکړ چې البته دواړه هیوادونه هم لکه د ترکیې په څیر د ناتو غړي دي، پرون اعلان وکړ چې پر ترکیې د وسلو پلورل بندوي. په عین حال کې په سیمه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وړاندې په پاریس او د اتریش، جرمني، یونان او سویس په ګډون اروپایي هیوادونو په یو شمیر نورو ښارونو کې هم په زرګونو کسانو اعتراض وکړ. لبلې خوا داسې راپورونه هم ورکول شوي دي. البته د کورد ځواکونو د کورد چارواکو په وینا چې د داعش د 200 ملاتړي زنداني چې په شمالي عین ایسا ښار کې په یو زندان کې بندیانو په تیښته بریالي شوي دي. البته د یادونې ول بوړو چې ملګرو ملتونو هم ویلي چې له کله چې د ترکیې پوځي عملیات په سیمه کې پیل شوي له دې سیمې له 130,000 زیاتو کسانو نور سیمو ته کډه کړې ده.
ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته وروستي حالات بیانول. د همدې خبرونې په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام زما رایا زما حق کې مرکزي سرور ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د انتقال پر بهیر بحثونه لرو.
احتمال د عملو دغه زیات ده، خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغو احتمال دا کم کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. د هلمند ولایت اوسیدونکي د غلاو او شکو له زیاتېدو شکایت لري. د لویې لارو موټر چلوونکي وایي څو ځلې غله نیولې دي، خو حکومت ته تر سپارلو وروسته یې پته نه ده لګېدلې. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي په سپینه ورځ وسلوال غله ګرځي راګرځي او له خلکو پیسې او وسایل اخلي.
د لشکرګاه څخه ولسوالیو ته تلونکي موټر چلوونکي او مسافر شکایت کوي چې پر لویو لارو یې غله او جنایتکاران دروي او ورسره مالونه او پیسې اخلي. د لشکرګاه د موټرونو په تمځای کې ګڼ شمېر موټروانان وایي ځینې ډېرې امن سیمې وي چې غله پکې د دوی مخه نیسي او توکیان موټر ځینې اخلي.
وسلوال غله دي په شخصي موټر کې سپاره دي، په اکسل کې سپاره یې راځي، ډمبر درته ونیسي، پر موټر ګاډ سپاره ډمبر درته ونیسي، ډمبر د پوسټو باندې کې دي بالا داسه بوځي.
د دلارام پلین باندې موټر چلوم او د دلارام پر لار باندې تقریبا دا اوم دی کاته موټر دی چې بیا یې غله د تل غلا پر سیمه باندې د شورا او د میدان مخ ته پورته کېږي و ډمبر ته دلته غلستا او د سغلم دي چې بس یا په لوکسل کې ګرځي یا په فیلډر کې
پر لار کې ولاړو را سبوته بیا درولم چې بیا درولم څه خټکه راکې بر لاسونه را شاته واړول سترګې را وتړلې بو.
دا واز لوی لارې نه دي چې موټر چلوونکي او مسافر د غلو او جنایتکارانو د ډیروال څخه شکایت کوي. پرشکرګه کې هم هدف وژنې په سپین ورځ غلاوي او جنایي پیش لري سوي دي. ځینې کسان چې موږ ورسره مرکې کړې دي تور پر کوي چې یو شمیر غله د پولیسو په جامو کې نیولې دي. حکومت ته سپارلې دي خو د تحقیق او محکمې کار نه دی سوی او بیرته خوشې سوي دي.
والي صاحب ته ورغلي، سارانوال ته ورغلي، غله مو ګیر کړې دي. سارانوالۍ کې بندې وه، په ازارجټ کې بندې وه، ایله سوی دروسه ناره نه اورېدلې.
مشکلات خو ډېر دي، خو غټ مشکل دا د غلو پر برابر دی چې تقریبا زموږ دا یو کال یو نیم کال دوه کاله کې تقریبا زموږ اتیا نوي موټرې بیولې.
مشکلات خو دغه دی چې یعنی پنځه شپېته موټر اویا موټرې بیولې دي. دا ګر د دنیا خبره ده، یعنی چې پر کاجزا په مخ ورشي هغه مالا پیسې دینه چې کاجزو کې تلا چی کوي په نرانو کې کوي موټر جنې بوځي اجزې پر لارې باندې لکی دی وای پیسې دینه واخی.
موټر شکایت وکړی د لی نفر میټینګ کړی د نفر باندې دی هغه د پولیس په درشي کې و هغه تر اوسه باندې معلومات یې نشته.
د هلمند چارواکي هم مني چې په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې غلاوي ډېرې سوي دي، خو د دوی په ضد د پولیسو د جدي اقداماتو خبر ورکوي. د هلمند امنیه کمانډان سمونمل احسان الدین هلمندي ازادي راډیو ټول دوی په ډېره کمه موده کې په سلګونو غله او جنایتکاران نیولې دي او عدلي ادارو ته سپارلې دي.
په پنځه میاشت کې موږ بغیر هغه غله چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوي دي کوم چې سرنوالی ته سپاره سوي دي 219 نفر موږ سرنوالی ته سپارلې دي. خامخا بس د باندې څخه هم غله پکښې کې وي، د هم مرز ولایتو صبر راځي او په داخل ولایت کې به هم وي.
که څه هم د هلمند چارواکي د غلو او لاشکونکو په ضد د کلکو تدابیرو خبر ورکوي، خو د نامنویو ترڅنګ تروریستي پیښو غلا او جنایي کارونو د دې ولایت د اوسیدونکو په خاص ډول د لشکرګاه د شاریانو اندېښنې راپورته کړي دي. محمد الله استاي، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
متی ولا حکیم د احمد شاه بابا مینتا سره په تماس کیم. زمون د لوړپور چارواکو نه او خصوصا د دولتمی حوزې د چارواکو نه د هله کیږي چې د غدی بوتخاک چرای چې مشهور د بوتخاک په چرای د اصلا د ملالۍ سلور لارې ده، خو دغه کې دومره رشي چې ته یقین وکړه چې بیخي او موټر نه شي تیرې دی. په ساتو ساتو مریضان خلکو سره په موټرو کې پراته وي او دغه ریړۍ دغه رشکې ټول عمومي سړکونه یې بند کړي دي. موږ له لوړپور چارواکو نه دا هیله کیږي چې عوام د توجه وکړي او دغه لارې خلاصې کړي. وسلام په احترام.
عرض دے منگا د کنل ولایت وسیدن کی اشرف غنی بابا کا دا پیغام پر گروم چی دل کا دا پاکستان فوزو اغاو جال ولگاو او منگا زمکی نینی جال نا آخوا تکاتی شوی نینی دیخوا تکاتی شوی منگا وست اشرف غنی بابا نه دا پښتنه لري چې موږ افغانان یو که پاکستانیان یو مکه خزما په جال کې نیمه اخواته پاتې شوه نیمه دې خواته پاتې شوه زه اوس څنګه وکړم افغانستان ته راځم پاسپورټ جوړ کړم خپل ملک ته پاسپورټ راشم د پاکستان نه چې پاکستان ته ځم پاسپورټ جوړ کړم خپل ځمکې ته واوړم یو قدم یا یو متر ځای کې یا په پنځه متر ځای کې زموږ په ځمکه کې څنګه خاردار لګي ولې ورته شتهفاني مني چې موږ پښتانه سره نیم کړي په سلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې د دې خبري مجلې مطالب همدومره وو. د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خپرو، خو له هغه مخکې اجمل اند په سټوډیو کې دی د خبرونو د لنډیز د اورولو لپاره دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی وایي چې دوی هڅه کوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې په ټاکلي وخت یعنی د تلې د میاشتې په 28مه اعلان کړي. نوموړي چې نن یې د کمیسون له یو شمېر کمیشنرانو او د دارالانشا له غړو سره په خبري غونډه کې خبرې کولې، په عین حال کې ومنله چې د خپل مهالوېش څخه وروسته پاتې دي او کار یې ځنډېدلی، خو ویل د دوی تخنیکي ټیم هڅه کوي چې پر وخت لومړني نتایج اعلان شي او که اعلان نشول یا امکان نه درلود وروسته به له خلکو سره په دې اړه جزئیات شریک کړي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي نن سهار د کابل د شپږمې حوسې اړوند ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندې لګیدلې. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند رسنیو ته ویلي چې توغول شوو توغندیو چا ته زیان نه دی اړولی. همدا په داسې حال کې وایي چې نن د ولسي جرګې یو غونډه جوړېده. نامعلومه وسلوالو په کندهار کې یو پولیس وژلې. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په تیرو میاشتو کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي له سیمې خپل ټول پوځیان وباسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکي پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته سفر کوي. دا سفر په داسې حال کې دی چې په فارس خلیج کې کړکیچ زیات شوی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو مرکزی سرور ته د رایو د انتقال څرنګوالي ته ځانګړې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له پلان سره سم سرور ته د رایو د انتقال پروسه روانه ده او په ټاکلي وخت به د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د څار بنسټونه ورته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرس او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده سمیرا رسا میلمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. لومړی پښتنه له حق پره صاحب نه پیلو. حق پره صاحب کې د انتخاباتو د وروستي اپډیټ په اړه مندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د څومره ولایتونو رای شمېر د سوي دي، څومره فرمې سیستم ته داخله سوي.
جناب افغان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته رسا صاحب ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. ډیره مننه چې ملي بحث ته مو وخت ورکړي او موږ ته مو فرصت مساعد کړي چې خبرې وکړو. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون خوشبختانه په درې مرحله کې قرار لري او دغه مرحله ډیره زیاته مهمه ده او ډیره سرنوشت سازه مرحله ده. په دې برخه کې کمیسیون د بایومیټریکونو څخه و عمومي سرورت خوشبختانه شاوخوا تر څلر وی زره ډاټا انتقال شوی ده
او به څلر وی زره څه فرمی ده نتایجو
یعنی هغه ډاټا چې په بایومیټریکونو کې وجود لري یعنی په هر مرکز کې چې موږ څونه خلق ثبت کړی دي چې په دغه خلکو معلومات شخصي احوال مزي
کله چې وایي چې د محلونو د بایومیټریک هغه کوم ډیټا چې د اسنټر
ده زه غواړم چې دغه توضیحات درکم چې په دغه څلر وی زره په شاوخوا کې دغه ډاټا چې انتقال شوی په دې کې دغه د نتیجې فورمامسته او په دې کې ټول هغه کسان چې په یو محل کې دوی خپل رائے استعمال کړي ده د دوی ټول ډاټا ده دوه مسله د ډلبندۍ نه مرکز د ډلبندۍ په مرکز کې شاوخوا دروي زره موږ انټیک کړی دي یعنی د محافظتي خلطو څخه مو رزل شټونه او اساس مواد ایستلی د دوه وی زره په شاوخوا کې تصفیه شوی ده او شاوخوا اتل زره اماده دي ته دي چې موږ انټریکو یا ډاټا سنټر ته داخل کو دا معلومات دا پروسه تر دغه وخت پورې ډیره شروانه ده اما اندیشنې د کمیسون سره موجود دي یو اندیشنه دا ده چې دغه معلومات چې عمومي سرور ته داخليږي د ډارملوک د کمپنۍ لخوا څخه د هر ډاټا چکیږي چې آیا دغه ډاټا حقيقي ډاټا یا معلوماتي چې سرور ته داخليږي او که خدای مکړه هایکرانو دلته یو بل څه تر سره کړي او سیستماتیک ډاټا دوی داخل نه کی هر ډاټا هغه تصفیه کیږي بیا اجازه د انټری ورکول کیږي عمومي سرور ته موږ چې دغه وضعیت ته ګورو دغه ډاټا تر ډیره بریده دغه توکو چې د کمیسیون و په هغه سرعت باندې د ډاټا نه داخليږي و عمومي سرور ته ځکه لوډ ډیر دی پر عمومي سرور باندې معلومات ور باندې ډیر دی خو بیا هم تخنیکی همکاران شپه ورځ مصروف دي کوشش او هڅه دا کوي چې تر 28 نیټه پورې د ابتدایي نتایجو تر اعلان پورې دغه ټوله ډاټا د بایومیټریکونو څخه عمومي سرور ته انتقال
شي په عامه اصطلاح داسې وویل سي چې د څومره ولایتونو مواد سرور ته داخل شوی دي
اغه موږ زکه نسوېلې زکه چې هر موږ د مرکزونو په اړه باندې خبرې کوو نه د ولایتونو په اړه باندې هر مرکز ځان ته سری لمبر او کوډیک سیستم لري او ټول مراکز چې الته پردیب کې د سکیجول لمخې څخه اغه ترتیب سوي دي هر مرکز اساس مواد خلاصي شي د ټولو ناظرینو او مشاهیدونو په مخ کې بیا د دغه اساس موادو څخه چې پاغه کې بایومیټریک هم شامل دی بیا بایومیټریک کنیکټ کیږي یا وصل کیږي د عمومي سرور سره او د عمومي سرور ته بیا دغه بایومیټریک څخه ډاټا دغه کیږي البته د یادولو وړ دی چې د څلور ډیر شو ولایتونو اساس مواد کمیسون ته رسیدلی دي اغه ولایتونه چې په اول قدم کې کمیسون دغه محافظتي خلطی خلاص کړل او کار اوربانی شروع کړي چې په اغه کې کابل او پنشیر او پروان او زین نور ولایتونه دغه ولایتونه چې نژدي او انتقالات وختي سوي دي د دې ترڅنګ ناظرین اغه کسان چې مشاهده کوي نظارت کوي په اغه کې داخلي ملي بیننملي سازمانونه مطبوعات رسنۍ خاص میلمانه دا شامل دي خوشبختانه کمیسون د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام په مقایسه دا ور یو درس سیستم او معقول سیستم د نظارت او مشاهده لپاره زمينه برابر کړي ده او هر څوک کولای شي چې د هر کمپیوټر د سکرین اغه نږدې کی او وګوري چې دا کارمن په کوم سرعت باندې او په کوم اساس باندې د خپل کارونه سره ترسره کوي
سمیر رسا د انتخابات خپلواک کمیسون داسې اندېښنه ښکاره کوي او وایي چې هلته د ناظرینو برخه ډېره زیاته کمزورې ده رښتیا هم موږ چې کمیسون ته ولاړو هغلته موږ ډیټا سنټر ته ولاړو چې موږ کتل فقط له دومره زیاتو ناظرینو یوازې د ګوتو په شمار څو ناظرینو موږ ولیدل په دې برخه کې ولې څار بنسټونه کمیسون سره په همغږي کار مخکې نه وړي تر څو پرې ښه نظارت وسي او شفاف انتخابات موږ تاسو ولرو
سلام و وقت شما بخیر خدمت شما خدمت حق پرست و همچنان شنونده های رادیوی آزادی خوشبختانه تا جایی که مربوط به نهاد فیفا به عنوان نهاد ناظر و نظارت کننده از پروسه انتخابات میشه، به وجه احسنش و به صورت تخصصی همکاران ما وظیفه خود را انجام میتن. کمیسیون مستقل انتخابات تا یک مکتوب فقط دو نفر از ناظرین را از نهادهای ناظر و کسانی که باید از پروسه انتخاب نظارت بکنن اینا خواستن که ما معرفی بکنیم و دو نفر از همکاران ما هر روز در کمیسیون انتخابات حضور دارن و از اول پروسه تا آخر پروسه از اون نظارت میکنن و یک روز قبل ما هیئت رهبری فیفا همچنان از جریان کار کمیسیون کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات اینا نظارت خود را داشتیم از کارشان. و اگرچه در قسمت اول کار که همکاران ما حضور پیدا کرده بودند و نظارت میکردند، متاسفانه محدودیت های وجود داشته که در جایی که خود کارمندان و کمیسیون میخواستند همکاران ما نظارت کرده میتونستند، یعنی انگشت شمار بود، ولی در جایی که باید باز باشند نمیتونستند. ولی نظر به تماسی که ما با کمیسیون داشتیم این مورد حل شد. اما درخواستی که ما از کمیسیون مستقل انتخابات دارم و اینجا که نمایندهش هم حضور داره، اینا حداقل یک دستبندی میان نهادهای معتبر داخلی و بیرونی باید داشته باشن. در قسمت نهادهایی که حتما سر در میارن، یعنی اونا به صورت درست کار خود را انجام نمیتونن داده، اینا میتونن تا یک مکتوب و یایی که با تماس که با اونا می داشته باشن حق نظارت از اونا را نسبت به طرز به اساس طرز عمل و یا سلب کنن یا هم حداقل با اداره از اونا در جریان بگذارن. ولی نهادهایی که همواره نظارت کردن به عنوان ناظر و همکار خوب کمیسیون حضور داشتن که من به نمایندگی از فیفا صحبت میکنم، اگر هر مشکلی از همکاران ما در قسمت نظارتشان وجود داشته باشه میشه که باز اینا با ما بگوین که من خوشبختانه تا اینمی فعلا هم که آمدم نظارت های را که همکاران ما داشتن اونجا حضور می داشته باشن تا آخر روز تا جای کار می باشه اینا حضور می داشته باشن. اما از طرف شب مطمئنن که شفت شب اگه اینا می داشته باشن شاید همکاران ما نتونن اونجا حضور پیدا بکنن یا هم در خواست از اینا نباشه.
خیلی حق پرست، هغه کوم موارد هغه کوم سیستمونه دی چې نسی کولای نظارت کوونکی یا خبریالان یا نړیوال ملی یا بین المللي نظارت کوونکی له هغه نظارتو کی داسې محدودیت وازه ده په نظارت باندې؟
تر ډیره بریده د پوره ټول ماموریتونه چې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون له خوا څخه مخته ځي هغه د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې باندې د دوی د سترګو د څار په وړاندې باندې دا ټول ماموریتونه خوشبختانه چې مخته ځي. اما ځینې کارونه د کمیسیون دی چې هغه د کمیسیون په ملکیت ګرځي او هغه خاص شخصي احوال دي چې هیڅوک باید لاسرسی ورته پیدا نه کړي. د مثال په ډول د ښځینو شخصي احوال، د دوی تصویرونه او د دې ترڅنګ عمومي سروار، د عمومي سروار هدف مو د عمومي سروار نوم، د کمپنۍ نوم او هغه موډل چې د عمومي سروار کوم موډل دی، کوم ماډل دی، کوم سایز دی، دغه ټول ډیټیلز د عمومي سرور په مورید کې موږ د هیڅ اصل نه شو.
یعنی هغه ډیټا چې داخليږي سرور ته دغه په اړه باندې د ناظرین کولای شي اپډیټ معلومات واخلي.
اپډیټ معلومات د سکرین څخه اخستلای شي چې پر سکرین باندې د کمپیوټر موږ دوی ته شيو. اما مگر د دې په خاطر چې سوء استفاده خدای نه کړده د دغه عمومي سرور د تصویر څخه ونسی او هایکران په دې برخه کې کار ونه کی، نو ځکه کمیسیون هڅه او کوشش دا کړی دی چې دغه عمومي سرور د دې موډل د دې ډیټیلز د دې خصوصیات د دې نور څه دا باید د چا سره شریک نسی. دوه مسله دا ده چې دلته بحث وسو چې ناظرینو ترمنځ باید تفکیک د کمیسیون لخوا څخه وسی. اول توپیری چلان د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون هیڅ کله نه کوي د قانون پر اساس باندې،
خو شکایت هم کلی نه باید باشه
او د قانون پر اساس باندې معقول هم نه د چتو پرسیس چلند وسی. زما امید دا دی چې موږ د عدالت څخه د عدالت همیشه د عدالت خبرې کوو. دویم د یو څار د بنسټ په حیث باندې دوی باید پر کمیسیون باندې تاکید وکړي چې توپیری چلند کمیسیون ونه کی، نه چې دوی غوښتنه وکړي چې تاسو توپیری چلند وکړي. دوه مسله د شپې د شفت خبره وکړل چې زموږ ناظرین هلته حاضر نه دي. کمیسیون څلور ساعته کار کوي. کچیر د شپې په شیفت کې تاسو ناظر موجود نه وي، بیا تاسی انتقاد پر هغو مسائلو باندې مکوئ چې کمیسیون خپل د شپې د ماموریت پر اساس باندې هغه مخته وړي، ځکه معقول دا دی، معقولیت دا دی چې د شپې او د ورځې په شفټ کې تاسو خپل ناظرین ولرئ. بل جناب افغان صاحب، تاسو پوهیږئ چې موږ نه په اروپا کې یو، نه په امریکا کې یو، بلکې د درېمې نړۍ په یو پسپات هیواد کې یو، هم د اقتصادي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ، او هم د نورو اړخونو څخه.
په دې ځای دا توجیه نسی له نورو هیوادونو سره. تاسو ژمنې کړې وې، تاسو قانون لري پلی کوي، امریکا ته رسېدلی سو، نورو اروپایي هیوادو ته رسېدلی سو، که په داسې حال کې چې قانون پلی سي، کله چې قانون ته نقضیږي موږ تاسو ځان شاته کوو، د درېمې نړۍ ځان هیواد بولو.
ګوره، په قانون کې څلور نوه پایلو اعلان ته اشاره شوې ده. کمیسون هم تعهد لري چې څلور نوه پایلې اعلان کړي، مګر دغه هر نویت د پایلو اعلان چې کیږي د حمایتونو ته اړتیا لري، هم مردمی، سیاسي، ملی او بین ملی حمایت ته اړتیا لري.
یعنی تاسو ژمنې چې لومړنۍ پایلې به خپل وخت اعلان کړي،
اجازه راکړي، هم تخنیکی حمایت ته اړتیا لري. موږ د تخنیکی اړخه څخه هم اړتیا لرو چې په وخت زمان باندې همکاري وسی. د مثال په ډول په افغانستان کې بدبختانه چې دلته مخابراتي شبکې یو درست معقول او قوي انټرنیټي خدمات نشي وړاندې کولای. اوس چې کله په افغانستان کې یو درست معقول انټرنیټي خدمات موجود نه وي، دا ستونزه د کمیسون خو نشي کېدای.
فقط دغه پوښتنه کوم، په خپل وخت به کمیسون چمتو وي چې د لومړني پایلې اعلان کړي؟
اندېښنې لرو، مگر کوشش هم
کوو. سمیر رسا، په دې اړه کتره ته وایي چې نظر بنسټونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، ویلي وو د دوی موندنې ښیي چې ممکن دغه نتایج شاته ولویږي.
متاسفانه یک نگرانی را که ما داریم در قسمت ناهماهنگی داخل کمیسیون است که از دوره اول و از قسمت اول انتخابات تا حالا هم جریان داره. از ریاست دارالانشایشان تایید میشه بر ازی که کار مطابق پلان روان است و هیچ مشکلی وجود نداره، کاملا در روز دقیق نتیجه ابتدای انتخابات اعلام خواهد شد. ولی یکی از کمیشنر صاحبای محترم آمدن و اینا شریک ساختن که متاسفانه در اعلام نتایج ابتدایی تأخیر به میان خواهد آمد تا 3 روز و یا بیشتر از او. اینا حداقل یک هماهنگی را باید داشته باشن، نگرانی هایی را که گفتن، و ما هم یافته های مهمی است نظر به کند کاری و یا یک از سیستم کار و اینترنت که خود از اینا هم یاد کردن، آنقدر سلو و آهسته پیش میره که شاید هم 3 روز را که خود کمیشنر صاحب کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده، بیشتر از 3 روز هم به تأخیر بفته این نتایج ابتدایی. و در قسمت احوال شخصی و همچنان مواردی که مشخصا گفتند که کمیسیون مستقل انتخابات تنها حق داره که از او نظارت بکنه، نظارت کار خود پیش ببره بدون حضور داشته ناظرین، که از او جمله که هم تصاویر خانما بوده که ما فکر میکنم ناظرین زن حضور دارن و ناظرین زن میتونن که نظارت بکنن از اینکه آیا تصاویر زنان در روز انتخابات گرفته شده یا نشده. و موارد دیگه ایرم که اینا یاد کردن، بعضی نگرانی های از سوی نهادهای ناظر وجود داره که این نگرانی ها امیدوار هستم قسمی که در قسمت سلامتی و مسئولیت مواد حساس انتخاباتی متاسفانه به حقیقت پیوست، در قسمت اعلام نتایج ابتدایی به حقیقت نپیونده.
تاسو موندنی څه خی نظارت څه خی دلته خود حکی دلو ویره نسته؟
حک کردن سرور مرکزی، من فکر میکنم امی فعلا هم ناظرین و همکاران ما وقتی که حضور پیدا میکنن اصلا دسترسی به تلفن به هیچ مورد ندارن و کاملا راحت اینا فقط میرن نظارت میکنن و ما باید نظارت از سرور مرکزی داشته باشیم که چه قسم داخل از او میشه و چه قسم او میتونه جلوگیری بکنه از آرای تقلبی، هم قسمی که ما در آزمایش دستگاه بایومتریک دیدیم که هیچ تصویر و هیچ رأی جلوگیری نمیشد از تکرارش. امیدوار هستیم که در سرور مرکزی هم همونطور یک مورد وجود نداشته باشه.
خغل حق پرس، د انتخابات له کمیسیون دو غونه راپورته کیږي، در نشه یو څوای کمشنران بل څوای، دا په ډاګه کوي چې ممکن د کمشنرانو ترمنځ اختلافات یا د در نشه او د کمیسیون ترمنځ اختلافات په دې اړه کراته وای.
کمیسیون لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل، دوی مهمه برخه لري، یوې د پالیسي سازی برخه ده او دوهمې د اجرایوي یا دارالانشا ده. پالیسازی چې د وو کمیشنرانو څخه دغه برخه تشکیل شوې ده، حکمت د دې برخې دا دی چې و دیدګاوی موجود دي او همدارنګه و ظرفیتونه موجود دي چې د دغه ودید گاو او ظرفیتونو څخه چې کله یو مسله تیریږي هغه پختګی ته رسیږي او پالوسیانی په دغه کمشنری بورد کې رامنځته کیږي او دغه پالوسیانی بیا د تطبیق لپاره دارالانشا ته
یو موضوع ده. قانون ستا، اصول ستا، طرز العمل نستا، نو بیا د نظر اختلاف یا د نظر ویشته څه اړتیا
ده؟ اجازه راکړئ، کله چې دغه دارالانشا ته ځي دارالانشا تطبیق کوي، په عموم کې د کمیسیون دیدګاه د پرنسپ پر اساس باندې هغه د کمیشنرانو د بورډ لخوا څخه باید د ملت سره او همدارنګ د مطبوعاتو سره شریک سي. کمیشنر چې کله یو خبره کوي هغه د کمیسیون عمومي دیدګاه ده، هغه څه چې په رسمي بڼه باندې د مطبوعاتو سره شریکوي او دا د کمیشنر صاحبانو یو بل حق دی. تاسو ګورئ کمیشنر صاحبان دوه عمومي دندې لري، یوې د پالیسیو برخه ده، دوم د نظارت. کله چې وویني چې په کومه برخه کې موږ د چیلنجونو سره، د مشکلاتو سره او د خنډونو سره مخامخ کیږو، د نظارت پر اساس باندې دا حق ورکول کیږي چې دوی د ملت سره او د مطبوعاتو سره ځینې مسایل مطرح کړي. دا په دې معنا نه ده چې د کمیشنرانو او د دارالانشا ترمنځ مخالفت وجود لري، دا په دې معنا ده چې عمومي دیدګاه د کمیشنر صاحبانو لخوا څخه د رسنیو په مټ د ملت سره شریکیږي. چې په دې برخه کې زه تاسو ما هم
اشاره درلودل شاه وايي موږ په خپل وخت نتایج لانو، کمشنر وايي چې شاید و ځندي
اجازه راکې
د نظر اختلاف ده.
هم یک مورد دغه مساقه افغان باید اینا بگن که گفتن بخش نظارت کمشنرها بری ربط میگیره که باید معلومات با رسانه ها با اینا شریک بسازن، ولی ما فکر میکنم یک سوی تفاهم آمده. نظارت کمشنرها از تطبیق پلان هایی است که ریاست تکنیکیشان یعنی دارالانشا کار انجام میده و اینا نظارت میکنه از انجام کارشان.
اغلی سمیر رسان، تیر انتخاباتو که موږ تاسو ولیدل چې کړه د کمیشنرانو ترمنځ اختلافات او حتی د انتخابات کړکی شو بحران ته یوړل.
دقیقه
وسم داسې اوازې دي یا داسې راپورونه دي یا داسې انګریل کیږي چې د کمیشنرانو ترمنځ خپل د کمیسون او د لنشا ترمنځ کوم ستونزه موجوده ده. کچېری د غستونزه وی دغه د انتخاباتو په شفافیت، په خپل وخت پایلو اعلان او نهایی پایلو په اعلان څومره تاثیر اچولی است؟
دقیقا در قسمت شفافیت که نهادهای ناظر حضور داره، ولی در قسمت اختلافاتی که متاسفانه بین از اینا وجود داره مطمئنا که تاثیر گذار خواهد بود. مثلا در کجایی از بخش پلیسی و نظارت کمیشنران آمده که اینا بخش اعظمی از استخدام کارمندان باید به دوش می داشته باشن که خود یک مداخله است. ولی ما امیدوار به این هستیم که خود کی میسونم این ناهماهنگی از میان خود بر بدارن تا اینکه در قسمت اعلام نتایج ابتدایی اینا با مشکل روبرو نشن که هم مردم باز نتیجه را قبول نکنه و هم نامزدان انتخاباتی و ما وارد یک بحران شویم که در انتخابات های گذشته داشتیم. اگرچه انتخابات متفاوت تر بود و همچنان مدیریتش خوب تر بود و یا هم تقلب و سطحش کم تر بود، اما انتخابات ششم میزان یک حوزه انتخاباتی داشت که افغانستان بود و یک انتخابات بود که رقابت میان 13 نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که ما در انتخابات های گذشته، انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری که همراه با شورای ولایتی بود، هم حوزه ها متفاوت بود، هر ولایت افغانستان یک حوزه بود، یعنی یک به سطح گسترده تر بود. اما در قسمت خوبی های رکی انتخابات ششم میزان داشت ما چشم پوشی نمی کنیم. متاسفانه نگرانی هایی هم وجود داره که با چشم پوشی کردن از نگرانی هایی را که ما در قسمت روند انتخابات داریم، حراس از این داریم که نتیجه انتخابات خدای نکرده غیر قابل پذیرش نباشه.
اخبار سبت روز خو یو زیات شمیر فزیکی ډیټا همدارنګ عمومي سرور ته داخله سوی دي، ویل سي چې د څومره محلونو رای قرنټین سوی دي تر اوسه پورې.
افغان سبي اجازه راکړي چې زه یو نور نقاط ته اشاره وکړم. سوال تر اوسه درسته ده د دارالانشا او د کمیشنرانو د دواړو دندې د ټاکنو په قانون کې په وازو ټکو نشته سوی دي. په 22مه ماده کې شروع کیږي چې د دارالانشا دندې څه دي او د کمیشنرانو دندې څه دي. کمیشنران پالیسي سازی کوي، نظارت کوي پر ټول ټاکنیز نظام باندې او عمومي دیدګاه د مطبوعاتو او د ملت سره د کمیشنرانو د بورډ لخوا څخه شریکی شي. دارالانشا د یو اجرایوي بخش په حیث باندې د دوی ټول پالیسیانې تطبیقي، قانون تطبیقي او ټول اجراءات ترسره کوي او بیا یو گزارش و کمیشنرانو بورډ ته وړاندې کوي. اساسي هدف چشته باید شفافیت تضمین سي د تقلب مخه ونیسي ونیول سي. د شفافیت د تضمین لپاره کمیسیون تاسو ولیدل تر یو لک و دیر زره ناظرین د ټاکنیز نظام په جریان کې استخدام سول، کارتونه یې ورته ورکړل او د دوی څخه یې وغوښتل چې تاسو په ټولو محلونو او مراکزو کې کولی سي نظارت ترسره کړئ، اما د نظارت د طرزالعمل مطابق، نه دا چې تاسو د کمیسیون په امورو کې مداخله وکړئ. او د دې ترڅنګ په مرکزي سطح باندې کمیسیون ځینې خاصې ګزینې، تدابیر او پلانونه رامنځته کړل چې وکولی سي د تقلب مخه ونیسي، چې په هغه کې ډیجیټل سنټر و، په هغه کې د ډاټا سنټر و، یا د ډلبندۍ مرکز یا برېښنایي مرکز موږ ورته وایو، د ناظرینو لپاره خاص ځای په نظر کې ونیول سو. او د دې ترڅنګ هر ورځ تاسو وینئ چې کانفرنسونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه دایریږي او ټول معلومات په جزئیاتو باندې مسؤلیتونه په دغه څو ورځو کې موږ ویلي دي چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تر 28 نیټې پورې د مرکزونو او محلونو په اړه د کرنټین، د باطل، د نه باطل په اړه باندې کمیسیون فعلاً قضاوت نسی کولای. یو عمومي گزارش، یو جامع گزارش په موږ ورسته تاسو ته وړاندې کو. او د دې ترڅنګ ټول هغه شکایتونه، یعنی 4500 شکایتونه چې ثبت شوي دي په مختلفو مراکزو باندې، پر محلونو باندې، پر مرکزی استې باندې، دغه ټول شکایتونه ته د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون سیړي، بررسی کوي او داغه څخه وروسته بیا دوی په 28 نیټه موږ ته خپله فیصله رالیږي. بیا کمیسیون د 28 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې د میزان د دوی فیصله سیستم ته داخلي. دې ته موږ مقایسوي برنامه وایو. زموږ امید دا دی د څار د بنسټونو څخه، د مدني ټولنو، د سیاسي اعضابو، د ولسمشري څوکۍ ته د نوماندانو څخه چې تاسو راسي اطمینان حاصل کړئ. لکه څنګه چې تاسو د رسا صاحبې څخه پوښتنه درلودله، موږ خاص ځای د نظارت لپاره په نظر کې ورته نیولی دی. زمینه سازي مو ورته کړې ده، انټرنیټ مو ورته سهولت مو ورته آمده کړې، پرنټر هلته وجود لري، کمپیوټر وجود لري. بدبختانه د نظارت لپاره ډېر محدود نهادونو استازي راځي، د اکثرو نهادونو استازي نه راځي. مګر کله چې بیا بحثونو ته راځو، بیا د دوی انتقادونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ډېر دي. زه یو بل مسلې ته هم جناب افغانستان اشاره کوم، موږ دلته باید ریالستیک انتقادات وکړو، حقیقت بین اوسو. مثلا رسا صاحبي ځینې نقاط ته اشاره درلود. اول زما پوښتنه د یو ویان په حیث د دې نهاد دا ده چې تاسو موږ 15300 مرکزونه د افغانستان په سطح باندې درلودل، ستاسو لستونه ولې شریک نسول د مطبوعاتو سره چې په 15300 مرکزونو کې څونه ناظرین ستاسو موجود و؟ او دغه ټول مراکز او محلونه په ویب سایټ کې کمیسیون د کوډیک سیستم پر اساس باندې اعلان کړی دی. دا د ملت ستاسو مطبوعاتو حق دی، د څا پر بنسټونو باندې، د ټاکنو د قانون پر اساس باندې، چې دوی گزارش د ټاکنو د ورځې په پای کې او داغه څخه وروسته په هر ماموریت کې ستاسو سره شریکي. مګر بدبختانه باید وایي چې موږ خپل گزارش نه دی لیدلی چې پر څونه مرکزونو کې دوی ناظرین درلودل او ملت سره هم دا گزارش نه دی شریک شوی. مګر انتقادونه کوي، خیالي انتقادونه کوي، مګر حقیقت بین نظریات بدبختانه چې تر اوسه پورې نه دي مدرسه.
غلی رسا صاحب ځواب کوي.
ما جمله خود اکبر صاحب تکرار میکنم که اینا در خلای معلوماتی قرار دارن. ما در آخر روز انتخابات یک اعلامیه داشتیم، 6000 ناظر داشتیم در جایی که انتخابات برگزار شد، در هر جایی که انتخابات برگزار شده و ناظرین ما حضور داشته. در ضمن ما روز قبل که با خود اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست داشتیم، گزارش خود را بیش از 100 ورق را ما هاردش به صورت فیزیکی به کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم کردیم. و ای که اینا خودشان آگاهی نداره، فکر میکنم مشکل اموهنگی باز هم
افغان سبزه. یوی نقطه ته بل اشاره کوم، تاسو ګورئ دی وای مش 5000 ناظرین درلود، مر څو محلونه درلود د ټول افغانستان په سطح 9000
9000 هغه محلونه کې راځي.
اکټیو محلونه مر 5000 درلود، 5000 ناظرین ته تاسو
امي گزارش ما رینا یی بک دفتر رفتن بخونن ناظرین
تاسو کولای سي د 5000 محلونه جاج و ملت
هم ځای دفتر کې رفتن
چې د دوی د خواڅخه نه دی شریک سوی، یوازې خیالي او ایدالیستیکی
انتقادونه د چ پر کمیسون باندې کیږي زموږ امید دل تداري چې نور د ملت سره حقيقي انزور شریک سي او دویم خپل مکلفیت په وخت او زمان باندې ټاکون د قانون
پر اساس فقط میخوایم کمی
احساسات کنټرول وړه بخنه سره احساسات کنټرول
فقط دفتر رفتنم او گزارش ما را بدس بیارن ما بعضی
کمیسون
رهبری شان تسلیم کردیم امیدوار هستم که معلومات را بگیرن و همچنان دو اعلامیه را که ما قبلا ما در روز انتخابات شریک ساخته بودیم بازم ما به افغان صاحب میفرستم
در بحث د سر ټول کوچه دوی دی تاس دی مسول ارګان پتوګه او دوی هم دی یو د څار او دی مشترک ارګان پتوګه
ما هم با کمیسون شکایت انتخاباتی و هم با کمیسون مستقل با نتیجه گزارش خود را شریک ساختیم ما اعلامیه داده
بودیم ندیدیم طالب
چون شما
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات او بنسټ ویان سمیر رسول تاسو دوه څه خمنو کوم چې په بحث کې مرسته ګډون وکړو درنو اوریدونکو تر بیا خېچره
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد د پرون در خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من خاص درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزاد